ساعت لس بجې شپې درنو اوریدونکو، یو ځل بیا زه عصمت څارون درته هرکلی وایم. په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي، د راپورونو تر څنګ اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه محمد حدیث پردیس وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشهید خبرنو سره ټکی د ناټو چارواکي وی افغان امنیتي ځواکونه د تروریزم پر ضد مبارزه کې بي ساري لاس راوړنی لري. وسلوالو طالبانو د نورستان د دوه بلوسوالۍ په مرکز ته هجومي بریدونه پیل کړي دي، او د روسیې ولسمشر با د آسیا پاسیفیک غونډې په څنډه کې د چین، جاپان، ویتنام، فلیپین او پیرو له مشرانو سره وګوري. دا هم بشپړ خبر نه. د ناټو سازمان د سرمنشي مرستیال پاتریک ټرینر ویلي د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاس راوړنې بي ساري دي. د افغانستان جمهوریت ریاست پرون ماخام په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی ټرینر د خبرې پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې وکړي. د بیان لمخې په دې غونډه کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم حضور درلود، او دواړو لورو په بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې امنیتي وضعیت له تروریزم سره په مبارزې او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. د ناټو د سرمنشي مرستیال ښاغلی پاتریک ډاډ ورکړی چې د ناټو سازمان به د تیر په څیر له افغان حکومت او افغانانو سره ولاړ وي. وسلوالو طالبانو د نورستان ولایت په دوه بلوسوالۍ تهاجمي بریدونه پیل کړي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو تیره شپه د دوه بلوسوالۍ پر مرکز بریدونه پیل کړي چې اوس هم دوام لري. نوموړی وایي افغان امنیتي ځواکونه سخت مقاومت کوي او ټولې مرکزي سیمې د دوی په ولکه کې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې سختریزې ډلې لوی قومندان د افغانستان په ختیځ کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د ننګرهار د والی وایند ویل په افغانستان کې د اسلامي دولت مشر ملا بزرگ د تیرې جمعې په ورځ ناوخته په دغه ولایت کې له نورو داعشیانو سره ووژل شو. عطا الله خوګیاڼي ویل چې د داعش پر مشر د کوټ ولسوالۍ په لغړجوي سیمه کې برید وشو چې په ترڅ کې د دې ډلې وسلې، مهمات او چاودیدونکي مواد ویجاړ شول. د افغانستان دفاع وزارت هم د ملا بزرگ وژل کېدا تایید کړې ده. وروستۍ کورنۍ خبر په یو افغان مدني فعال میرویس عمرخیل باندې پرون ماخام په کابل ښار کې حمله شوی او ټپي شوی دی. د میرویس عمرخیل لنډې خبرې له روغتونه په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي او ویلي دي چې بیا به هم خپل مبارزې ته دوام ورکوي.
مننه دوستانو، کور اومدان، خدای په حسن سره خیمه، خدای مرګ او ژوند د خدای په لاس کې ده، د بنده په لاس کې نه ده. کور اومدان، زموږ مبارزه دوام لري او د خپل هیواد، خپل خلکو لپاره به کار کوو.
د میرویس عمرخیل ځینو نیکتو ملګرو په ټولنیزو رسنیو کې له هغې ډلې فیسبوک کې ویلي چې په هغه باندې د بې غږه تومانچې ډزې شوي دي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې ویلي چې د عمرخیل د قضیې په اړه به ژر څېړنه کیږي او د پیښې له عاملانو سره به قانوني چلند وشي. میرویس عمرخیل له څو کلونو راهیسې په بېلابېلو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو بوخت دی، او څو وارې د افغان ځواکونو په ملاتړ او نورو ټولنیزو مسایلو لاریونونه او غونډې هم جوړې کړي دي. دا هم د سیمه او نړۍ څو مهم خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د آسیا پاسیفیک غونډې په څنډه کې د چین، جاپان، ویتنام، فلیپین او پیرو له مشرانو سره وګوري. پوتین به په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون د پیرو پلازمینې لیمې ته رسیدلی دی. تر اوسه پورې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د پوتین د غونډې خبره نه ده شوې، خو کرملین ویلي چې کیدای شي دواړه مشران سره وګوري. زرګونه کسانو په استانبول کې د یوې جنجالي لایحې پر ضد مظاهره وکړه. د دې لایحې له مخې کوم کسان چې د کم عمر نجونو په جنسي ځورونې مجرم پیژندل شوي وي، که چیرته ورسره واده وکړي، پرې صادر شوي حکمونه ترې لرې کیږي. لږ تر لږه 3000 کسانو پرون په دې مظاهره کې برخه اخیستې وه. دا مظاهره وروسته له هغې وشوه چې واکمن ګوند په پارلمان کې یاده لایحه چې تیر ډسمبر تصویب شوې وه، د دویم ځل لپاره د بحث په خاطر وړاندې کړه. د سوریې د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز په لندن کې دی ویل لک تر لګه وویش کسان د حکومت د هوایی حمله او توپخانو ډزو لامل په حلب خار کې وژل شوې دي. دوی وایي د حمله په هغو سیمو کې شوې چې د حکومت د مخالفینو لخوا کنټرولېږي. دوه ورځې وړاندې د سوریې دولتي ځواکونو په ډزو کې د حلب خار په ختیځ کې یو روغتون په نخښه شو چې پکې دوه ناروغان و وبجل شول. دا روغتون اوس تړلای دی. د 2012 کال نیمایي راهیسې حالاب خار په دوه برخو ویشل شوی دی. لوی دي زبرخه د حکومتي ځواکونو په لاس کې د وختي زې د مخالفینو لخوا اداره کیږي. د مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې څه باندې 2.5 لک کسان محاصره دي. عراقی پوځیان د موصل خار د بیانولو د عملیاتو په جریان کې د اسلامي دولت ډلې یا د شتنګیالیو له سخت مقاومت سره مخامخ شوې دي. عراقی پوځیان د امریکا په مشرۍ د ائتلاف له هوایي ملاتړ برخمن دي او هڅه کوي چې د موصل خار په لوري مخ ته ولاړ شي. د عراق د خاصو ځواکونو یو قومندان جنرال سمی اردی پرون ویلي چې د اسلامي دولت ډلې پوځیان په سنایپر او راکټونو او هوانونو باندې په عراقی پوځیانو حمله کوي. اسلامي دولت ډلې یادایش په 2014 کال کې د عراق دویم لوی خار موصل ونیو. ملګری ملتونه وایي د موصل خار د بیانولو د عملیاتو له پیل یعنی له اکتوبر میاشتې راهیسې څه باندې 5500 کسانو خپل کورونه پریښي دي. او روسي خبر د ایران د تیلو وزیر بیژن سنگینه وایي ډیر احتمال شته چې د تیلو تولیدونکو هیوادونه به د روان میاشتې په وروستیو کې د تیلو د بیې د لوړېدو په خاطر د تیلو د تولید پر کمیدو موافقې ته ورسیږي. د تولید پر کمولو د موافقې لپاره د تیلو د صادرونکو هیوادونو ټولنې یا اوپیک غونډه د روان نومبر په 13 نیټه په ویانا کې جوړیږي. زنګینه د اوپیک د 14 غړو هیوادونو له مشر سانسوی بارکیندو سره پرون له کتنې وروسته وویل ډیر احتمال شته چې د اوپیک د تیلو او انرژي وزیران د نومبر په غونډه کې یوې موافقې ته ورسیږي. زنګینه ویل په دې برخه کې موافقه کیدی شي چې د تیلو د هر بیرل بیا له 1500 تر 2000 ډالر تل وړکړي. د جمعې تر ورځې پورې په نړیوالو بازارونو کې د هر بیرل ومه تیلو بیا 46 ډالر او 80 سنت و. د افغانستان سیمې او نړۍ لاند مهم خبرونه هم دومره ول. لوملتیا مو مننه کوم.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.8 نیوي دوام کوي. په همدغه صفو ته ماښام له او بجو ورسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د رواني خبرونه په دوام کې په اسلام آباد کې افغانستان سفیر وایي د یو شمېر افغانانو د هستوګنې د مودې د اوږدولو لپاره پاکستان ته وړاندیزونه کړي دي.
هغه افغانان چې دلته جدادونه لري، هغه افغانان چې دلته اولادونه په پوهنتونونو کې دي، په یو نتیجې باندې موږ رسیدلي یو.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې کم عمره هلکان لیدل کیږي. قبایلی مشان وایي افغانستان ته د تګ راتګ لپاره به د ویزې اخیستلو په اړه د پاکستان امر ونه مني.
پښتانه چې دوی دواړه طرفه دا یو بل ته آزادانه تګ راتګ لکه د پخوا راهیسې چې کاوه دغه څه به کاوه.
افغان پاکولیسی تړون د ډیورن کرښې د دواړو خواوو د ولسونو د نږدې کولو لپاره یو شمېر جرګې او غونډې جوړوي. د سوداګرو ښځو مشکلات هم سیړو او په اونیزو پروګرامونو کې د میرمنو ځانګړې لړۍ او ژوند په شیبو کې دراوړو. په دې خبرونه کې د کابل نننۍ ورسپانو ته هم ورسته کتنه کوو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي په دغه هیواد کې د خاصو شرایطو لرونکو افغانانو د پاتې کېدو وړاندیز پاکستانی چارواکو ته کړی دی. حضرت عمر زاخلوال ازادي رادیو ته وویل تم ده چې هغو افغانانو ته چې له پاکستانی میرمنو سره ودونه کړي او بیا یې نور مهم کارونه په دغه هیواد کې پاتې دي د زیاتې مودې ویزې ورکړې شي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی اوروي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت مرزا خیلوال وایي تمه د پاکستانی چارواکي هغه وړاندیزونه ومني چې لمخې په دغه هیواد کې د زینو افغانانو اوږدمهاله اوسېدو ته زمينه برابرېږي. ښاغلی زاخیلوال پرون شپه ازادي راډیو ته وویل د هغه افغانان دي چې له پاکستانی میرمنو سره وادونه کړي او یا د زده کړو او پانګونو په څیر مهم کارونه پاتې دي.
هغه افغانان چې دلته جدادونه لري، هغه چې دلته کاروبار او بزنسونه او پانګه لري، او درېمه کټګوري هغه افغانان چې دلته اولادونه په پوهنتونونو کې دي، په دویم او درېم سن نو په یو نتیجې باندې موږ رسیدلي. په دې باندې توافق شوی دی هغه ښځې چې پاکستانی دی مومن افغانان دی مومن ته 15 کلن ویزه په شروع کې ورکول کیږي نو دغه ټول یو بسته ده وړاندیزونه ده د اوس د پاکستان د کابینې سره د مونږ مهدا د چپراتون کې یو یا دوه نه یو کې په دې باندې به فیصله وشي
په پاکستان کې افغان سفیر په داسې حال کې له پاکستاني چارواکو زینو افغانانو ته د ویزه د صدرولو تمه کوي چې یو شمیر افغانان په زور خپل هیواد ته لګل شوی او په پاکستان کې جایدادونه کورنۍ میرمنی او بچیان پاتې دي تیرونه یو شمیر پاکستانی میرمنو چې له افغانانو سره وادونه کړي په پیښور کې اعتراض وکړ چې حکومت یې خوندان په زور ایستلې دي د پیښور یوې اوسیدونکي شمیم ازادي راډیو ته ویل حکومت یې افغان خوند په زور ایستلې او دا اوس له خپل بچانو سره یوازې پاتې ده
خوند نه می بادر نوم دی غي وس په تور خم باندې بادر پاس کړي دي نو موږ تماشومان پاتې دي ځینې ماشومان ځان سره بولې دي نو موږ ته لکه کړئ کورونه دي موږ ډېر زیات تکلیف ته ډېر زیات مسله ده مهرباني دی وکړي کاغه پرویز خټک ته کاغه راحیل شریف ته کمیانه واشریف
د پیښور یو بل اوسیدونکي نسیمه چې افغان خاوند دی پاکستانی پولیسو ریپورت کړی په پاکستانی چارواکو سخت انتقاد کوي او وایي چې د دوی د ستونزو د هواري لپاره هیڅ کار نه دی کړی
راشي شربت ګولي سره کم د غوښه هغه ملک باچا په احترام سره بوتلله او زمونږ نه ملک زمونږ د باچایان چې دی دا کم د وزیر اعلی ګاندی دی زمونږ د پښتنو استلار نه جوړی
د نسیمه شپګلونی او زامندی او شپګ میاشت کیږي چې خوندې په زور له پاکستان ایستل شوې ده د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د شمیرو لمخي یوازې په تیرو شپګو میاشتو کې شاوخوا 3.5 لک افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستنه شوې دي په دې ډول کې ډیر شمیر داسې کسان هم شته چې په زور ایستل شوې دي خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک بیا د جبري ایستلو مسله ردوي او وایي ټول نارجستر شوي افغانان به سپتیږي او له سپت وروسته به خپل هیواد ته واستول شي په پاکستان کې د افغانانو څو لسیزې کډوالۍ تر ډیره ګډ ټولنیز او فرهنګي دودونه او ارزښتونه دومره سره نږدې کړي چې د جبري ایستلو په څیر هر ډول مسایل او بې پامۍ به لسګونه نورې ستونزې وزېږوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
سات لاس په یو دولس دقیقې شوې د قبایلی سیمو یو شمیر مشران وایي پاکستان حق نه لري چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو د میشتو خلکو د تګ راتګ لپاره د ویزې غوښتنه وکړي د پاکستان دان رسپانی د دغه هیواد د سرحدي ځواکونو په حواله ویلي چې د جنوري میاشتې له 1 به افغانستان ته پرتلونکو قبایلو ویزې جبري کړي له بلې خوا د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي قبایل د پخوا په څیر اوس هم افغانستان ته بې ویزې آزاد تګ راتګ کولی شي د دې موضوع تفصیل د واصل وصال په راپور کې واورئ
د قبایلی سیمو مشان وای د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پراته قومونه د پخوا په شانو سم کول شي په آزادانه توګه تګ راتګ وکړي او پاکستان د حق نلري چې له دوی څخه د ویزې غوښتنه وکړي د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سړوالې وروسته پاکستان خپل خاورې ته د افغانانو ورتګ په ویزې مشروط کړ او اوس ویلي چې د قبایلی سیمو میشت کسان هم باید افغانستان ته د تګ پر مهال ویزه ولري د پکتیکا ولایت د انګورو اډې د سرحدي سیمې یو تن قومي مشر حاجی قدرت الله ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هیڅ کله به پاکستان ونه شي کړی چې د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پراته قومونه سره جلا کړي او یا هم له دوی څخه د تګ راتګ پر مهال اسناد وغواړي
پښتانه چې دوی دواړه طرفه دا یو بل ته آزادانه تګ راتګ لکه د پخوا راهیسې چې کاوه دغه شی به کاوه خو دا اوس اقدام چې ته کړی دی د دغې موږ کلک مخالف یو په هېڅ صورت سره اجازه نه ورکوي چې دغه کار په موږ باندې عملي کله نه شي کولی چې دای ورڅخه اسناد وغواړي
حاجي قدرت الله وایي که چیرې پاکستان له خپل دغه اقدام لاس په سر نشي نو د دواړو خواو د پرتو قومونو له جدي غبرګون سره به مخ شي دا په داسې حال کې ده چې د 1970 میلادي کال راهیسې چې پاکستان رامنځته شوی د کرخې دواړو خواو ته پرته قومونه د یو کارت په وسیله دواړو خواو ته آزادانه تګ راتګ کوي د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د معلوماتو له مخې دا لومړی ځل دی چې پاکستان د قبایلي سیمو پر اوسیدونکو د ویزو د اجباري کېدو خبره کوي په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په دې برخه کې هیڅ ډول مقررات نه دي وضع کړي او دا چې پاکستان څه تغیرات رامنځته کوي د هغه هیواد کار دی
دغه خلک یو د خپل کورنۍ د لیدو لپاره یو بل ته ځي او راځي او افغانستان حکومت د دوی د تګ راتګ مخه نه نیسي
بل پلو د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلان وایي پاکستان غواړي د دغه حرکتونو لاره د ډیورن کرخې رسمي کولو ته لار هواره کړي
پاکستان د حرکتونو لارې نه غواړي په یو نه یو ډول د ډیورن د خرخې پیژنګلو رسمي پیژنګلو لپاره لار برابر کړي.
دی وايي د قبایلو چارو وزارت ته پکار ده چې قبایلو ته د کارتونو د ویش لړۍ چټک کړي او د ډیورن دواړو خو پرتو قومونو د ستونزو په هواري کې خپل رول ولوبوي.
د افغان پاک ولسی تړون مشان وایي د کرښې د دواړو خواوو د ولسونو له یو بل سره د نږدې کولو لپاره په افغانستان او پاکستان کې د یو شمیر جرګو او کلتوري میلو د جوړولو تابع کړی ده. دوی د دغه پلان د عملي کولو لپاره د دواړو هیوادونو د کارپوهانو کمیټې هم جوړې کړې دي. نور تفصیل د شاهین بنیری په راپور کې.
تیر ونه د پاک افغان پیپلز فورم په مشرۍ د کارپوهانو او مدني ټولنو د غړو یو پلاوی جلال آباد او کابل ته سفر وکړ او هلته د افغانستان د ولسی او سیاسي مشرانو سره د کرخې دواړو خواوو ولسونو پستونزو بحثونه وکړل. د پاک افغان پیپلز فورم مشر علمزیب خانوایی په دې سفر کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په ګډون د مدني ټولنو د غړو لیکوالانو او قومي مشرانو سره ملاقاتونه وکړل او د دوړو هیوادونو د ولسونو یو بل ته د رانځدې کولو لپاره ځینې کمیټې هم جوړې کړې. نوموړې زیاتوي
درې ګروپونه جوړ کړو. درې ګروپو کې چې کومنه یو ګروپ د رسانېو فورمیشن او بل چې کومنه د تعلیم شوبوا او بل چې کومنه د مدني ټولنو شوبوا دې دریو کې مونږه کمیټې جوړې کړې. فارمالټی ځاتو چې د ګرالو غالو نه یومرا کسانو مورسل چې دا په دې باندې ورکینګ ګروپ وی ورکینګ کمیټې دې یو څه کار کوي. یو تینک ټینک مونږه دکړې چې تینک یو مونږه وکتان د پاکستان د غاړه نه او وکتان د افغانستان د غاړه نه دا په دې ناس یو دا به کوم نو موږ په پلانینګ کې موږ په ډیزاین کې
په افغانستان کې د پاک افغان ولسی تړون یو مشر اکبر جان فولاد وایي چې د دوړو ریاستونو ترمنځ سیاستونو او بهرنی مداخلت د کرخې دوړو خو ولسونو ته ډیر تاوان رسولې دي. اوس وخت راغلی دی چې د ولسونو د امن او پرمختیا لپاره یو بل سره خبرو اترو او جرګو تکینی
ډیورنډ دوار غړو ته یو قوم یو لس چې دی وین له هازه او د ژبه له هازه د فرهنګ او د مذهب له هازه ټول یو شېری خپلوي سره لري د تر زمان او د اکا زمان یې غاړه دی غاړه وسیږي. نو د دوی لپاره ډیره اړینه ده چې سول د سول لپاره ګډ کار وکړي ځکه چې دی یو قرآنی ده او دغه قرآنی نن په ډیر مصیبت کې د لر او بر دواړه په مصیبت کې ژوند کوي د جګړې د لاسه کړیږي او دا غلط سیاستونه چې په روان دي د ټولو باید دوی ورکړي. بنان اوس مدني ټولنه ولسونه قوم مشران دینی علما ټول باید په ګډه د لپاره کار وکړي.
د سیاسي او ولسی چارو پوه او د دې پلاوی یو غړي ډاکټر شاه جهان خان اویل د دواړو حکومتونو ترمنځ په یو شمیر معاملو اختلاف شته خو که دواړه هیوادونه د اقتصاد د ودې لپاره کار تملا وتړي نو اړیکې به هم خوشي او د خلکو د ژوند ښه کېدو سره به د سیاسي ستونزو د هواري لارې هم راوځي. نوموړې نور وایي
یورپ ته وګوره د یو بل سره څه نه دي کړي سوره یو بل وجلی دی که نه هر جنګ عظیم د هلته نه شروع شوی دی خو چې خبره اقتصاد ته راغله نو دا اوس یو پاسپورټ لري دغه د یو کرنسی لري ټول باندې په اقتصاد باندې چې د په خبر یو تجار چې وي هغه فائده په کابل کې وي د کابل هغه په نوخار کې وي د کندهار سړي فائده په کوټه په شین کې وي موږ به داسې په اقتصاد کې یو بل سره وتړلی شو. زما فائده چې ده نو هغه ستا فائده ده او ستا فائده زما فائده ده نو بیا به ولې یو بل ګورونه به ورانوو یا به یو بل ته بد ګورو.
په کابل او جلال آباد کې شو غونډو کې دا پریکړه هم وشوه چې راتلونکي سو میاشتو کې به د لوبو د یوې میلې په ګډون د نوموړي ولسی شاعر ملنګ جان په قبر یو قامي مشاعره کولی شي. دې سره سره به په سوات کې د افغان کلتور د نړیوالې ورځې په مناسبت یو میله هم کیږي چې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی پکې د ګډون ژمنه کړې ده.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ساعت لس بجې او 19 دقیقې دی. وسم اجمل تورمن راتوي چې د کابل نننوي ورځپاڼو سلیکلي
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غړو کې د داعش ډلې د فعالیتونو او په تړاو یې د کورنیو او بهرنیو اندېښنو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په دې اړه خپل د سر په مطلب کې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په حواله لیکلي، داعش ډله په کونړ کې ځان ته خلک جذبوي او دغې ډلې ننګرهار او لوګر ته د فعالیتونو لپاره هم خپل کسان استولي دي. په مطلب کې د ولسي جرګې د غړي حاجي سخي مشواڼي د خولې لیکل شوي چې مرکزي حکومت باید وضعیت ته جدي پام واړوي. ویسا په خپل دغه مطلب کې ولسی جرګې د یو بل غړي عارف رحماني د خپلې لیکلي چې داعش په جنگي تجهیزاتو سره په زابل ولایت کې فعالیتونه پیل کړي او ډیری ولسوالۍ هم په دغه ولایت کې د دوی په واک کې دي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپلانه نننۍ ګڼه کې لیکلي، وروسته تر هغې چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې مطرح شوې، د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې دا یوازې یو رسنیز بحث دی. د اصلاح په دغه مطلب کې ازادي راډیو سره د دفاع وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش د مرکې په حواله راغلي، افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې په شمال کې د داعش له جنډو سره نه دي مخامخ شوي. سرحد خپلواکي ورځپاڼې بیا د افغانستان له پولو بهر د داعش د فعالیتونو پاړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، د هالند استخباراتي ادارې ویلي داعش په اروپا کې د لویو بریدونو پلان لري او غواړي لوی هدفونه په نښه کړي. په مطلب کې راغلي کڅه هم یادې ادارې د کوم خاص هیواد نوم نه دی اخیسته، خو ویلي دي داعش ډله په دې وروستیو کې خپل غړو غواړي چې سوریه او عراق پرېږدي او اروپا ته مخه کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د هالند د ملي امنیت او همغږۍ او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې اوس مهال په اروپا کې د داعش شپیتو تر اویا وسلوال شته چې بریدونو ته په چمتووالي بوخت دي.
تاسو زموږ شاخ له ازادي راډیو اوریدلې خبرونه په دوهمه نیمایي کې اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې حمله رو. ځینې سوداګر شزي شکایت کوي چې یو لړ ستونزې د دوی د سوداګري او تولیدي چارو په وړاندې خنډونه جوړوي. دغه شزو په کابل کې پروند تشبث د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړ شو مراسمو کې له حکومت او غوښتل چې د دوی ستونزو ته توجه وکړي. په دې اړه د عباد الله حنانزي راپور واوري.
د سوداګریزو موادو لپاره د بازار نشټوالی، ناامنی، مالی سرچینو ته نه لاسرسی، تبعیض، منفی ذهنیتونه او د تجربې او مسلکي مهارتونو نه درلودل هغه ستونزې دي چې افغان سوداګری خزي ورته ګوته نیسي. یو شمیر سوداګرو خزو د شنبه پر ورځ په کابل کې د تشبث د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړ شویو مراسمو کې ویل چې د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو حکومت ورته لا تر اوسه پام نه دی کړی. یوې سوداګرې خزې سیمار زایی د خپلو ستونزو او غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما په باور د سوداګرو ښځو ستونزه دا ده، د مثال په ډول هغه څه چې سوداګرې ښځې تولیدوي دولت باید په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي او د دوو ښځو لپاره یو مناسب ځای وټاکي تر څو وکولای شي چې ښه ګټه ترلاسه کړي او په دغه برخه کې زیاته همکاري ولري تر څو ښځې وتوانېږي چې د نارینه په شان پر خپلو پښو ودرېږي.
اغل رضایی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې سنزو ته یې رسیدګي وکړي او د نندرتونونو د جوړولو لارې د خزو تولیدي توکو او صنایعو ته د پرمختګ زمینه برابر کړي. متشبث خزو هم دراز ویل چې په ټولنه کې د ناسمو اناناتو او رواجونو څخه رنځوړي او په ډیرو مواردو کې خپل جایدادونو ته د نه لاسرسي لامل یې د سوداګرۍ د پرمختګ مخه نیول شوی. د خزو د چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 1300 افغان خزې د پانګونې جوازونه لري او 1300 خصوصي شرکتونه د خزو لوري رهبري کیږي او همداراز ډیر زره خزې په وړو او لویو سوداګریزو کارونو کې بوختې دي. په ورته وخت کې د خزو چارو وزیر دلبر نظری د سوداګرو خزو ستونزې تاییدوي او وایي چې د دغه وزارت لوري د سوداګرو خزو د کارونو د خوالي په برخه کې ډیر څه شوي خو کافي نه دي او نور جدي اقدامات هم باید وشي.
وزارت امور زنان
د شوزو چارو وزارت د بیلابیلو پروګرامونو لاري د شوزو د ظرفیت لوړولو او اقتصادي توانمندۍ لپاره هڅه کوي، خو دغه فعالیتونه چې سوي کافي نه دي او اړوندې ادارې باید په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي څو سوداګري شزي وتوانېږي چې د خپلو تولیداتو د ودی او نور اړتیا وړ برخو کې بوخت شي.
د خزو چارو وزیر همدار از ژمنه وکړه چې د سوداګرو خزو ستونزې به د کابینې په غونډه کې هم مطرح کړي او لدې لارې به ولسمشر ته هم ورسوي. په ورته وخت کې د ولسمشر میرمن رولا غنی چې په دغو مراسمو کې ګډون کړی و د سوداګرو خزو پرمختګ یې د کورنیو او ټولنې لپاره ګټه وروباله او ټینګار یې وکړ چې له ټولو سوداګرو خزو څخه به ملاتړ کوي.
ازادي راډیو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندیشنه شي چې اوس هم په امنیتي ځواکونو کې کم عمره سرتیری شته. د دې کمیسیون مسؤلانو ازادي راډیو ته ویل افغانستان د ماشومانو د حقوقو نړیوال کنوانسیون ته ژمن دی او باید په دې اړه خپل ژمنې عملي کړي. په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک تاییدوي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې او هم لا هم کم عمره سرتیری لیدل کیږي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې سره له دې چې افغانستان د ماشومانو د حقوقو د نړیوال کنوانسیون اصولو ته ژمن دی، خو اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې کم عمره لیدل کیږي. د دې کمیسیون د مرکزي دفتر غړي عبدالله عابد د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له 2011 میلادي کال وروسته یو ځل بیا د اندېښنې پیدا شوې چې د امنیتي ځواکونو لیکې په بشپړه توګه له کم عمرو څخه پاکې شوي نه دي.
د جنگ قوانین بشپړ صراحت لري چې د جنگونو په جریان کې ښکیل اړخونه باید زیاته هڅه وکړي چې په نښتو کې د ملکي خلکو او په تیره د ښځو او ماشومانو تلفات تر ډیره حد کم شي. سربیره پر دې په 1993 لمریز کال کې په نظامي قطعاتو کې د ماشومانو د شاملېدو د منع قانون هم تصویب شو چې کلک ضمانتونه پکې شوي، خو د دغو ملي او نړیوالو ضمانتونو سره سره په دې برخه کې اندېښنې پر ځای پاتې دي.
د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شاملې دو پاړه د بدخشان د ولایتي شورا مرستيال محمد اکبر انوري ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت په مرکزی سیمو کې د دې کار مخه نیول شوی، خو په لیرې پرتو سیمو کې امکان لري چې زینو کم عمره هلکانو د دولت په پلوي وسلې راخستې وي.
زمونږ یو شمیر دوستان چې په لرې سیمو کې دي وایي چې در باکیانو په لیکو کې دا ډول موضوعګان شته او دا ستونزه لیدل شوي او ځینو هلکانو وسلې اخیستې دي چې در باکیانو په لیکو کې دي.
د کندوز ځینې اوسیدونکي تاییدوي چې په امنیتي ځواکونو کې کم عمره سرتیری موجود دي. د نوروز په نامه د کندوز ښار یو اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بله ما څار لس کالو تر 15 کالو ما د شي ماشومان لیدلی شي په اردو کې یا په قطعاتو کې په نظامی بخش کې وظیفه اجرا کوي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ادعا ردوي او وایي چې په وروستیو کلونو کې د امنیتي ځواکونو له ټولو لیکو څخه کم عمره سرتیری ایستل شوي دي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
افراد زیر سن در نیروهای امنیتی افغانستان به خصوص پلیس ما
کم عمره افراد د ټول هیواد په امنیتی ځواکونو او په تیر په پولیسو کې یو تن هم نه لرو. تیر کال او سکل مونږ یو ارزیابي وکړه، په خو موجود وو، خو سکل د هیواد په وسیمه کې هم داسې افراد نه لیدل کیږي.
د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې د ملي اردو له ټولو لیکو څخه کم عمره سرتیری ایستل شوی دی.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندوز ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولایت کې ناامنی او وسلوال غلاوې زیاتې شوې دي، خو د کندوز والی خلکو ته ټاټ ورکوي. اجمل آریان له کندوزه په دې اړه راپور رسولی.
د کندوز ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ورستوي کې په دې ولایت کې نامنۍ او وسلوال غلاوې ډېرې شوې دي او د نوموړي ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت په راوستو کې پاتې بولي. د هغوی د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال خلک له کندوز ښار څخه ولسوالیو ته په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولی، ځکه له مرکز څخه ولسوالیو ته د لارو په اوږدو کې وسلوال مخالفان شتون لري.
او داخل د ښار کې د غلو کچه زیاته شوې او د تروریستانو کچه زیاته شوې ده چې ټولو خلکو ته امنیتي ستونزې جوړې کړې دي او تعداد خلک زیات په تشویش کې دي.
د کندوز په ټولو ولسوالیو کې لکه د اوس نامنې ډېرې دي، که په یوې ولسوالۍ کې غیر مسؤول وسلوال دي په بله ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین دي. یعنې بې نظمي د تیر وخت په پرتله باندې ډېره زیاته شوې ده.
په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی هم د خلکو خبرې تاییدوي او د کندوز له سیمه ییزو چارواکو څخه غواړي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګوټلي ګامونه پورته کړي څو د خلکو اندېښنې او ستونزې رفع شي. د کندوز سیمه ییز چارواکو د طالبانو پر وړاندې هیڅ کوم اقدام نه دی کړی. طالبان یوازې له ښار څخه وتلي، خو همدا اوس د ښار په نږدې څنډو کې شتون لري او خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. بلخوا د کندوز والی اسد الله عمرخیل د دې ولایت وسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان امنیتي ځواکونه شپه او ورځ د ټولنې په خدمت کې دي او هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې د خلکو پر وړاندې ستونزې او ننګونې جوړې کړي.
دښمن در ولایت قندوز غیر ازی کی اینجا بریازوا یک
دښمن په کندوز کې هیڅ هم کولای نشي او کندوز به د هغوی په ګورستان تبدیل کړو او زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې د خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. موږ او امنیتي ځواکونه د خلکو په خدمت کې یو او هیڅوک هم د خلکو پر وړاندې ستونزې نشي جوړولی. د یادولو وړ ده د دې ولایت اوسیدونکي وایي سره له دې چې اوس مهال د کندوز ښار شاوخوا څنډې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، خو په دې ورستیو کې د ښار دننه د خپل سر وسلوالو شتون هم زیات شوی دی او له کبله یې په ښار کې د وسلوالو غلاوو، د کورونو غلاوو او د قتلونو کچه هم لوړه شوې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ل دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، خو اوس چې لس بجې او دیرش دقیقې دي، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې محمد حدیث پردیسی وړاندې کوي.
د ناتو سازمان د سرمنشي مرستیال ویلي د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته راوړنې بې ساري دي. وسلوالو طالبانو د نورستان ولایت په دواب ولسوالۍ تهاجمي بریدونه پیل کړي دي. د داعش اسلامي دولت د وسلوالې سختري زړلې لوی قومندان د افغانستان په ختیځ کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. په یو افغان مدني فعال میرویس عمرخیل پرون ماخام په کابل ښار کې حمله شوی او ټپي شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د آسیا پسیفیک غونډې په څنډه کې د چین، جاپان، ویتنام، فلیپین او پیرو له مشرانو سره وګوري. زرګونو کسانو په استانبول کې د یوې جنجالي لایحې پر ضد مظاهره وکړه. د دې لایحې له مخې کوم کسان چې د کوم رنجونو په جنسي ځورونې مجرم پیژندل شوي وي، که چیرته ورسره واده وکړي، پرې صادر شوي حکمونه لري کیږي. د سوریې د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز په لندن کې دی، وایي لږ تر لږه وویش کسان د حکومت د هوایي حملو او توپخانی ډز له امله په حلب ښار کې وژل شوي دي. عراقي پوځیان د موسل ښار د بیانیولو د عملیاتو په جریان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو له سخت مقاومت سره مخ شوي دي. او د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګینه وایي ډیر احتمال شته چې د تیلو تولیدونکو هیوادونه به د رویان میاشتې په وروستیو کې د تیلو بیو د لوړېدو په خاطر د تیلو د تولید پر کمیدو موافقې ته ورسیږي.
د روانې خپرونې په دوام کې لومړی د ژوند رنګونه دراورو، بیا هم ژوند په شیبو کې او د غرس د شتو ځانګړې لړۍ نیمه نړۍ هم خبرو.
د ژوند رنګونه
نومي بابو وسته پاکستان راغلو کوړی نن نه خاص اکوړی کی پراته وښنه ونه کی نم د سر سور اشته نم ولاړه کوټه اشته نم یو دیوال اشته نم خشته نم بس اوس بزونه چې ته کوم مسلمان مره باندې میرا باندې چې په کوټه برا کی کو بیرانی
او کنه نم د پدخته کی پاتیکی
نم د سدرسته کی به وړو لکه داسته چې او باد به یو او څوب به خنجاري دسی باد دې څوب به دسی ودی
اوس دغه موټر لاندې تاسو ناشتي
اوس تاسو
کله موټر حرکت وکنه زوبلیګی
نو چې زوبلیګو نو څنګه به کولا برته کړی نو که لګو خوري تر خپل لري پښو او کوونه ناس وینو سچې
البته سوره دې دل پر راغلی
دغه سوره دې پر راغله دا تکې ناس له پاسمار ور دغه تر راغله واړو را سره دغه تکې ناس
پاکستان کې وېت پکور کې کوم کارونه کول
پکور کې مټول کارونه کول خټم کولا وبم دغه سلوري دشتونه راوړلې سره وباني پیټو دلاسه دروندو دیګي دلاسه
بد ژوند دلاسه
بد ژوند دلاسه د دنیا سره نه بم براشاله ول خا د ګرمۍ دلاسه نم کټو نه و نم پکې وی نم خو نم بعد اپ دغه سره زما کبه پراته و بیګای با او سبای پته راځي دغه سره زما کا وسري شګي
وسې افغانستان ته راغلی څومره خوشاله
خوشاله خو پدیم چې خپل ملک می ده خو دغه نه خوشاله نه یم چې اوس په زده چا په کور نه اوس په دغه خوشاله نه یم
جوان پا شیبو کی
جوڑون کئی محبوب شاہ محبوب
شاہ بیزو از جوانی مرد
پیزوان پلوڑا پو زخمن کا لکه پلوڑ چینار چوا چوی شالونا خوگو عبیدن کو سلام او نیکی ہیلی مینوالو د دغه لنډې پاورې دوبه مو په ذهن کې د یوې ناوي داسې انزور چې پر تندي یې ټیکا په پوزه یې پیزوان او لاسونه یې نکریزو سره کړی وي راتیر شوی وي. پیزوان څه ډول جوړښت لري؟
پاسې نور پیزوانونه دي چې داسې د القی یا کړی غوندې وي چې هغه دم د پوزې په منځني دیوال برخه کې اچول کیږي بندیږي.
پر ولسی ادبیاتو یې تاثیر څه دی؟
زمونږ په ولس کې یعنی دغه سینګار توکی زیات نه استعمالیږي ځکه په زرګرۍ کم پیدا کیږي او په ولسي ادب کې هم څیره یا څه خدای مه کړه له برجستګۍ څخه راغورځېدلې ده.
او په اړه یې څه باورونه موجود دي؟ دا او دې ته د ورته پوښتنو ځوابونه به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې کړو.
نام دے وقت پیزوان دے خوشحالی گی وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی.
درنوز دیکھو پیزوان د هغې ګڼې نوم دی چې پخوا به ناویانو ته چول کېده خو پیغلې نجونې ترې هم پرهیز نه وي. ځینو پیغلو به هم په ودونو کې پیزوان په پوزه کوه. دا ګڼه یوې ګردې حلقې ته ورته ده چې د پوزې په منځني دیوال کې اچول کېږي. داسې ویل کېږي چې پیزوان به د لرغونو آریایانو واده شویو مېرمنو استعمالوه چې لا یې هم په هند کې استعمال موجود دی. پیزوان هغه سنگر توکی دی چې پر ولسی ادبیاتو هم خپل اغیز خیندلی. په لنډیو او سروکو کې خو په بشمیر زینو کې یاد شوی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د فلکلور استاد پوهنوال احمد شازغم راته د پیزوان فلکلوریک ارزښت او پر ولسی ادبیاتو تاثیر داسې روښانه کوي.
پیزوان مشته اوګی مې نشته پلار مسافر ته مې ورکړي حوالونه سنگار په ولسی ادب کې څومره پراخ ډولونه لري. یا اول حقوق خی گانی دی گانو که یا پیزوان ده پیزوان پیو خاص هم داست که خاکی بجوری ده نقا پیزوان منگا تاس پولیسی عدب که پلنده یو که پتیر پلنده یو که خی زیاد را غلی ده لکه ده بلنده چما تسته او ایلی خو دقا پیزوان با اکثرا زمانگا تاس و پولیسی عدب که پتیر پغربی سیمو که دیر استعمالی ده. پیزوان با معمولا لسپین و زر و یال نقریز خیوری ده. دیر خواسته با و دا با معمولا غزمان انجون ها چاو و حتی وادکر و شوز با هم ها چاو. این سباد اقا گانه یاس محدودی شوی دی. نشته. زین خلکو با ساتلی بی که ساتلی بی نو با اقا منگو تاسی کولی شو چه البته پولیسی فولکلوری ادب کې د سنگار په برخه کې یو ځای ورکو چې تقریبا هغه اوس کلتوري هویت لري. او دغه سیګانی دی په حقیقت کې چې دا لمنځنه زی یو کلاسیک او دایمي بڼه لري.
دا چې پیزوان لڅ شي جوړیده چا استعمالوه اولی اوس استعمال کم شوی. استاد غمې پاړه وایي
نن سبا لزارو هم جوړوي خو خلکو لپاره استعمال ډیر محدود ده ځکه چې هر څوک دا کار نشي کولی. په ځینو ودونو کې مثلا ځینو خلکو چې اقتصاد ډیر ښه ده یا په شکل د اشکال و هغو د پیسې یا تجارت یا ځینې نور هغه لري کارونه لري هغو د په ودونو کې استعمالوي حتی د زرو خولۍ استعمالوي د زرو غړکۍ دا خبرې خو څه کوي چې نور شیان استعمالوي. خدا زمان گذی خلق کل پاره دقیق کار محدود ده پا پخوا وقت که کسا همچه جنوبی ولایتون که دیر و مگر پا نور رسیمو که هم زخته زیاد و زکه خلقو ده دیر لپاره اغا وقت آمادگی درلوده او بل دا چه ده نقره استعمال زخته زیاد و او ده خبره ده چه زمان گذی پا ولس که یعنی ده سنگار تو که زیاد نه استعمالیگی زکه بزرگره کم پیدا کیگی او پا ولیسی عدب که هم سیره یا سه خدای مکره لبرجستګي څخه راغورځېدلې ده.
د ننګرهار سونکو خپل شیرزاد چې اوس مهال په کابل کې اوسېږي وایي چې دوی اوس پیزوان نه استعمالوي، خو نوموړی له تاریخ خبره ده او وایي
لکه څنګه چې په افغانستان کې خو اوس یان زیاتره پیزوان استعمال خلک نه لري، او لکه څنګه یعنی مونږ اریایان یو دا خپل د هند څخه شروع شوې د لړۍ په هند کې زیاتره خلکو یعنی په پخوا وختونو کې اوس هم ترې استفاده کیږي، خو په افغانستان کې اوس د پیزوان څخه استفاده نه کیږي زیاتره. په د افغانستان په لور پرتو سیمو کې خبره نه یم، خو په خپل کابل کې چې دی مونږ ترې استفاده نه کوو. معنی دې لیدلې
پیزوانه کوڅه او بوڅه سبا وده دی په سرو شونډو باندې وړمه. د لوګر اوسیدونکو فرید نوښت هم په خپل سیمه کې د پیزوان یادونه کوي او وایي چې د پخوا په پرتله اوس د استعمال کچه کمه شوې ده. دا چې څه باورونه موجود دي نوموړی وایي
د پخوا به دغه پیزوانونه معمولا د ناو لپاره کاریدل. دغه پیزوانونه به صرف په پوزه کې البته نو یو بیا یو نتکې په شکل باندې به د یو زنجیر ورته ویل دغه رقم یو سبه او هغه به هم د زورلودل نو به کله چې دغه پیزوان تړنو دغه یو کال یو نیم کال په موده کې به دغه پیزوان دوی سره او بار لګنه به بیا دغه پیزوانونه نو خونن سبا دغه دوت کم شوی دی ډیر نه لیدل کیږي. نن سبا
ستاسی په سیمه کې د پیزوان پاړه یا د پیزوان پر پیزوان باندې کوم باورونه یا کوم اندونه موجود دي چې هغه فولکلوریک ارزښت لري؟
زموږ په سیمه کې معمولا هغه ناویګان چې د یو کال یو نیم کال لپاره پیزوان استعمالوي او پیزوان ورسره وي، نو یو څه چې هلته ډیر مروج و اوس کم شوی دی هغه دا و چې هغه ناوی به چې پیزوان ورسره و نو هغوی به کله چې اوبه څښلې د اوبه څښلو په وخت کې به دوی ډیر احتیاط نه کار اخیست. که چیرې د دوی پیزوان په دغه اوبو کې ولګید د خلکو باور دا و چې دغه ناوی به په راتلونکي کې له یو خفګان سره مخ شي.
نو اوس دغه باور ختم شوی که څنګه؟
اوس هم هغه خلک چې پیزوان استعمالي همدغه باور ورسره دی.
د کابل اوسیدونکي لینا راته د پیزوان پر جوړښت او د استعمال پر طریقه غږیږي. دا چې اوس د پیزوان ځای کوم سینګر توکو نیولی هغه وایي
پخوا به خلکو د پیزوان ډیر کارو، خو متاسفانه چې اوس د پیزوان کارول لږ کم شوی دی، او لکه څنګه چې اوس هم پویګو نسبت پاکستان او هند ته افغانستان کې د پیزوان کارول کم شوی دی، خو پخوا ډیر کاریدل او علاقمندان هم ډیرو. پخوا به خلکو ډیر پیزوان خوښو، البته نجونو به ډیر پیزوان خوښو، خو اوس دغه دود لږ کم شوی دی او د پیزوان په ځای باندې دوی میخکی استفاده کوي. او پیزوانونه هم بیلابیل ډولونه لري. ځینې پیزوانونه دي چې د پزې په منځني دیوال برخه کې البته دا چول کیږي او ځینې وخت پوزه ورته سوری کیږي، خو بعضې نور پیزوانونه دي چې د القی یا کړی غوندې وي چې هغه دم د پوزې په منځني دیوال برخه کې اچول کیږي، بندیږي او همغې نه استفاده کیږي. خو شخصا ما خپله چې لیدلی دي همدغه چې حلقي غوندې وي یا د کړی غوندې وي د پوزې منځني دیوال برخه کې دا بندیږي، او بیلابیل رنگونه هم لري، خصوصا سور رنگ د پیزون البته ډیر انجونی خوکه یو ډیر کاروي.
لدغه کړي ګیر شاپیرا کوم نور تو کی ویو کنه او دا د کوم مواد نه جوړیږي؟ اې دا سره زر دی، سپین زر دی، اوس پنه لڅ دی؟
البته خپل د پیزوان هم د سرو زر نه جوړیږي، هم د سپین زر نه جوړیږي، او د القی شاوخوا نور غمی هم کی کار اخیستل دي لپاره چې دا لا هم خپل شي. خو خپل دا کړه د سرو زر او یا د سپین زر نه
خپل دی وی خزي پتو تاسو د پیزوان ګټه څه بولئ او تاوانونه څه دي؟
ګټه خو يم داده چې لا هم خپل خلکو ته ورکي، او البته تاوان به همدا به چې ناراحت وي ځکه د پوزي په دیوال منځني دیوال برخه کې چې یو کړه یا اوس پني طبي خبر ده چې خلک ډېر سره ناراحت وي او پوزه لک شاید خوګه هم شي، همدا غي تاوان دا واغی ګټه.
د پیزوان په اړه ستاسو کوم لنډي کوم سروکه یا کوم بل داسې نظم یاد یو کنه؟
یو ټاپه مزده په دې حق لا غوړم هم غدرته وایم پیزوان ما خسته نه دی په پیر بابا و درته وخرم سوګندون.
اوریدونکو دا سمه ده چې د پیزوان استعمال به کم شوی وي، خو پیزوان هر ښځه پیژني، مګر داسې پیغلې هم شته چې تر اوسه پیزوان لیدلی هم نه دی. راځئ د دغه پیغلې کیسه واورو.
نوم می دنیا ده او 22 کاله عمر لرم، تر اوسه پورې می کله پیزوان نه دی لیدلی، نه می استفاده کړی، خو نتکی می کله کله استفاده کړی ده. او نتکی او پیزوان گانی معمولا د افغانی لباسو سره استعمالیږي او ډیر خایسته زیورات د میرمنو لپاره خو ما کله پیزوان نه لیدلې.
ولې دې نه استفاده کړې پیزوان؟
ځکه مې پیزوان نه چې نه مې استعمال کړې، ځکه چې پیزوان اوس نسته. ډیر کله واغه کوم بل ډول چې راوتلې هغه ته نتکی وای چې په پوزه کې بندیږي او بیا په سیخه کې د ویښتانو یا د غوږ سره نږدې د بندیږي، او د دې نه مې استفاده هم کړې. او د پیزوان هغه چې د پوزې په د مابین کې بندیږي دا مې کله نه لیدلې.
قدر منه دوستانو، کله ناکله معشوقې پر خپل یار هم غږ کوي او وایي پیزوان مې خوړو و بویې وړ په غم شریک لالیه نیسه ګودرونه، او یا خو له زرګره شکایت کوي او وایي پیزوان په کور مکې جوړیږي د اندر شیر زرګر مات دي شلسونه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په افغانستان کې جګړو او ګډوډیو ډیری فلکلوریکو توکو او دودونو ته زیان رسولی چې له یادو توکیو څخه یو هم پیزوان دی، ځکه جګړو ډیری خلک مهاجرتونو ته اړ کړي وو او همدا لامل شو چې خپل یو شمیر دودونه او فلکلوریک سینګار توکي ترې پاتې شول. د سولې او امن دراتک په هیله نننې خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. کومو راډیو ته لیکونه رسول پاتې مودا دي؟ په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1، تر بیا خې 4.
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. نننې خبرونه مو د میرمنو اجباري انزوا یا د پلار او نورو محارم خپلوانو کورته د خسرګنې لخوا نپری خودلو په خاطر بحث ته ځانګړې کړې ده. زه مسعود نیازی یم. راځي لومړی په د یو څو میرمنو خبرو ته غوږ شو چې په مختلفو بهانو د پلار کورته له تګ څخه محرومي شوې دي او په دې برخه کې ستونزې لیدلې دي. لومړی به د کندهار د یوې اوسیدونکي خبرې واورو چې په واړه عمر کې خپل د تره زوی ته پکتیکا ولایت کې واده شوې ده، خو خسرګنۍ ظلمونه پرې کول او د پلار کور ته یې نه پرېښودله. بالاخره نوموړې نجلۍ مور او پلار پسې ډېره خفه شوې وه او له کوره تښتېدلې ده. قدرمنو اوریدونکو، له بده مرغه په افغانستان کې له خزو سره د تاوتریخوالي امر د هر کال په تیرېدلو سره لوړیږي. افغانستان یو دودیزه ټولنه ده، په ډیری مواردو کې خلک رایجو دودونو، رواجونو او عرف ته اهمیت ورکوي. په لرو پرتو سیمو کې خلک تر نافذه قوانینو، دود او دستور ته ډیر اهمیت ورکوي او د هغو درناوی کوي. په دغو دودونو کې ګڼ داسې هم شته چې له شریعت او قانون سره اړخ نه لګوي. اوس هم په بدو کې ورکول، په کم عمر کې ودول او داسې نور ګڼ دودونه شته چې په افغانستان کې له نافذه قوانینو سره په ټکر کې دي. په دغو ناسمو دودونو کې یو هم د خپلو محارمو او لوکورنو څخه د ښځو محرومول دي. دا ناسم دود په مختلفو سیمو کې په بیلابیلو بڼو راڅرګندېږي. یو شکل یې چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې رایج دی، هغه داسې دی چې ښځه له واده وروسته تر هغو چې اولاد یې نوی پیدا شوی نشي کولای د پلار کور ته ولاړه شي، او یا په ځینو مواردو کې هغه ښځې چې په بدو کې واده شوي ټول عمر نشي کولای د پلار کور ته ولاړه شي. همداسې د درس تعلیم او له کوره بهر د کار کولو په برخه کې هم د کورنۍ د مشرانو لخوا د کورنۍ د ښځینه غړو مخه نیول کیږي. دا ډول مخنیوی د شریعت او قانون لاړخه څنګه دی؟ نننی بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. میلمانه دی را سره د حقوقي مسایلو کارپوه همیره حقمل، دینی عالم محمد الله سیدزاده او افغان روانشناس استاد ضیاءالحق شمس. درنو میلمنو، تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم.
او مننه، خیر یاست.
استاد حقمل، له حقوقي اړخه دا موضوع څنګه ارزوئ؟ دا ډول محرومیتونه د قانون له نظره څنګه دي؟ خاوند خسر او خواښې کولی شي د کورنۍ ناوې د خپل پلار کور ته له تګ څخه محرومه کړي؟
ډېره مننه. د قانوني لحاظه په دې ارتباط باندې داسې کوم مواد نشته دی چې د دې ملاتړ یا حمایت وکړي. هغه کړنې چې تاسو ورته اشاره وکړله، چې مثلا په کلیو کې یا په لرې پرتو سیمو کې یا د افغانستان په مختلفو برخو کې متاسفانه د ښځې په وړاندې داسې عمل ترسره کیږي چې هغه نه په دین کې شته، نه په قانون کې شته او نه هم په افغانیت کې شته دي. ولې په هر ترتیب یې دغه هغه عمل دی چې د ښځو په مقابل کې ترسره کیږي. او دغو په څنګ کې مثلا دا چې دوی د ښځو په مقابل کې دا چې یو ښځه واده کیږي بیا هغه یو کال نه پریښودل کیږي چې د خپل پلار کور ته ولاړ شي، دا د دغو ښځې حقه حقوقونه د انساني حقوقونه دغو محرومول دي. دا په خپل غیر د دونه چې مثلا دا عمل قانوني وجه نه لري، غیر قانوني دی. یعنی د یو چا د ازادۍ محدودول بې دلیله بې وجه نه، په خپل یو غیر قانوني عمل دی، یو خلاف عمل دی چې دغو ترسره کوونکی په خپله باید تر قانوني پوښتنې لاندې راوستل شي.
استاد څه فکر کوئ، کوم عوامل د دې باعث کیږي چې کورنۍ د ښځو پر وړاندې دا ډول کړنې ترسره کړي؟
یو دلیل یې دا دی چې مثلا متاسفانه چې ځان پیژندنه وجود نه لري. نو کله چې په خپله یو انسان یا ښځه نارینه د ځانه لازمه پیژندنه ونه لري، هغه باید څه رقم نور دې ته اړ باسي چې د دې په وړاندې احترام ولري یا د دې حقونه مراد. نو کله چې موږ خپل حقونه ونه پیژنو او هغه لازم احترام او درناوی ونه لري، خو دا خو بیا باعث د دې کیږي چې په مجموع په کورنۍ کې د تاوتریخوالي فضا رامنځته شي او د دې تاوتریخوالي فضا زیاتره تاثیرات یې په ښځه باندې وي. یعنی ښځه دلته بیا ډېره متضرره کیږي او د مثلا تاوتریخوالی چې د ښځې په وړاندې کیږي، د دې ځواب شی دی بالاخره انزوا ده، انزوا ته ځي، یوازیتوب ته ځي. او په خپله د قانون نه حاکمیت په افغانستان کې مثلا دغه باور چې دلته موجود دی چې ښځه نشي کولی، ښځه فقط باید په کور کې وي، ښځه فقط باید آشپزي وکړي، دغه حاکم ذهنیت ټول باعث د دې شوی دی چې په ښځه بېباوري موجوده وي او د ښځې سره د متاسفانه د یوې برده په شان باندې عمل وشي او همیشه نور باید واکمن وي د دې سر او د دې د ژوند په ارتباط په ټولو برخو کې باید تصمیم ونیسي او دې ته حداقل سهم یا برخه ور نه کړي په دو تصامیمو کې.
مننه استادې. مولوی صاحب، را به شو تاسو ته له شرعي اړخه دا موضوع څنګه ده؟ خاوند او د کورنۍ نور غړي دا حق لري چې د کور ناوې د پلار کور ته له تګ څخه محرومه کړي او یا یې د درس او له کوره بهر د کار کولو مخه ونیسي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. داسې کورنۍ هم په ځینو ځایو کې لیدل کیږي چې په هغو کورنیو کې ناوې یا ښځه چې هلته واده کیږي په هغې باندې ډېر قیودات دي ژوند، لکه د پلار کور ته نور پرېږدي، که د تحصیل او تعلیم زمینه ورته مساعده وي هغې ته نور پرېږدي، یا بعضې نور داسې قیودات او سختګیري په فامیل کې په دې باندې راولي چې دا د اسلام له نظره شرع ناروا کار ده. ښځه ځان ته حق لري، د ژوند حق لري. په تېره بیا د مېړه په کور کې او همداراز پیغمبر اکرم مهرباني کوي، فرمایي چې یو ښځه حد اقل چې په ډیر مشکل باندې که په کور کې کورنۍ مشکلات ولري، هغه د دې له اړخه چې یعنی د ماشومانو روزه نه وي، د کور کارونه وي، له دې نه وزګارېږي، نو حد اقل په میاشت کې د دې مثلا حق ده چې دا د خپل مور و پلار لیدو ته ورشي. که څوک د دې ممانعت کوي، نو نظر په دغه حدیث د حضرت پیغمبر دا کار ناروا ده او خودی گناهګار ګڼل کیږي.
مننه مولوی صاحب. استاد شمس، کله رواني پلوه دا موضوع وڅېړو، هغه میرمنې چې له دا ډول محرومیتونو سره مخ کیږي، له رواني اړخه څه ډول اغیز پر دوی کولای شي؟
په دې برخه کې د دغه مشکل د نتایجو او د پایلو پر اساس باید ووایو چې معمولا دغه فشارونو په نتیجه کې خپل میرمنې د خپل نننی وجود ته ډېره پناه وړي. دا د هغو پیښو او هغو بدو پایلو څخه ده چې بیا نو د خپل ځان سره خبرو کولو په ستونزه باندې اخته کیږي، د تنهایی احساس ورته پیدا کیږي، د ویر احساس چې ډیر بد احساس دی دا پیدا کیدل شي، او دا په ماشومانو کې د هغه وخت چې ماشوم لا پیدا شوی نه وي په هغه روحیه باندې دا اغیز کوي. حتی د دې مور په کورنیو او ورځنیو فعالیتونو باندې هم اغیز کولی شي، او د ذهن توانمندي یا د آی کیو د کده کېدو راکمېدو او د غلطېدو ستونزه منځته راوړي. که تاسو یو څوک داسې موقف او موقعیت کې واقع کوي چې هر شیبه یې ورټي، هر شیبه یې ملامت کوي، هر شیبه یې محدود کوي، هر شیبه یې ستونزې ورته یاد کوي، دوی معمولا د ډېر احتیاط له وجې نه وسوسې سره مخ کېږي، او د وسوسې له لارې نه د اشتباهات ته رسېږي. دا د اشتباه روحیه کولی شي میندې حتی د ماشومانو په وړاندې، د دوی د اولادونو په وړاندې توهین کوي او سپکې کوي ورته. دا هغه شیان دي چې زموږ په ټولنه کې ورته ډېر پام نه شه، اما نتایج دي. ورسره څنګه کې ځان ته د نه رسېدلو مسأله، کورنۍ ته د نه رسېدلو مسأله، خپلو ټولو چارو کې بېرته پاتې کېدلو مسأله، د محرومیت جدي مسأله، او د انزوا چې بالاخره په حتی ځینو تکلیفونو باندې چې انزایټي تکلیفونه کولی شو وي، دغه ته رسېدل ورته ممکن دي او کولی شي د مېرمنې دوی ته ورسېږي. متاسفانه
مننه استاد. استاد حقمل، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په یو دیرشمه ماده کې هم د اجباري انزوا په اړه یوه ماده راغلي، که د دغې مادې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون یو دیرشمه ماده یو ډیر ښه حمایوي تضمین دی د ښځو په مقابل کې، چې هغه کسان چې مثلا د دوی په مقابل کې په رواني او یا په جسمي تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي، او یا مثلا کوشش کړي چې د ښځو حقونو ته زیان ورسوي یا د مختلفو حقونو نه محروم کړي، په نتیجه کې یې ښځه اجباري انزوا ته مثلا وکاږل شي یا یوازیتوب ته، په هغو صورت کې د دې جرم مرتکب ته لنډمهاله حبس یا بند چې تر دریو میاشتو اضافه باید نه وي هغه په نظر کې نیول شوی دی. اما مهمه دا ده چې د دې قانون د متن یا د دې ماده د شتون تر څنګ باید په دې باندې عمل وشي. موږ تاسو وینو چې په اکثریت کورنیو کې د ښځې په مقابل کې هغه اعمال ترسره کوي چې هغه باید د دیګرځي چې ښځه د خپلو حقونو نه محروم شي، او په نتیجه کې ښځه بیچاره چون ډېر آسیب پذیره ده او هغه لازم لاتر نه لري. دغه بهترین عکس العمل د دو ټولو ناخوالو په مقابل کې چې د دې په مقابل کې هغه بالاخره یوازیتوب ته استل کیږي، بالاخره انزوا ته ځي.
ډیره مننه. په پای کې بحث راټولو، بالاخره د داسې ناوړه دودونو د لمنځه وړلو حل لارې څه دي؟ درنو مېلمنو، کولای شي په لنډو ټکو کې مو نظر سره شریک کړئ.
داسې یو مشکل یا داسې یو ستونزه زمان سره راغلی بي د دوو فامیلو په منځ کې څه خبدیان وي، نو هغه د دوی دو کوشش وکړي چې مغه د دوستۍ په فضا کې حل کړي، او د شریعت په رڼا کې باغس کې نه کدورت باید په دوستۍ کې باید نه وي. او بل دا چې هیله لرم له محترم معظم علما کرامو نه چې په مساجدو کې، مدارسو کې او هغو ځایونو کې چې د دوی وظایف دي هلته د تبلیغ او د وعظ وظیفې په مخ بیایي، له هغه طریقه دوی دغه حقوق او دغه مسایل محترم او هیوادوال او خلکو ته، مسلمانانو ورونو خویندو ته ورسي، تر څو له دغې لارې وکولی شي چې د دوی دغه ستونزې حل شي.
ښاغلی شمس، تاسې هم کولی شي خپل نظر مو په لنډو ټکو کې راته ووایست.
په دې خاطر چې دا مسأله د نارینه له خوا منځته راځي او په کورنۍ کې منځته راځي، یو عمیق درک ته ضرورت لري. اول دا خبره ورونه تکوم چې د ښځو په رابطه باندې ډیره جدي مسأله ده چې ښځې همیشه وخت د نارینه نه دا وختونه لري چې دوی درک کوي. اصلا مونږ په کوم موقف کې چې واقعي استو دوی نه هڅه توقع لرو، لکه زمونږ په موقف کې چې وي اماسي برخورد وکي، حال دا چې دوی موقف کې مونږ په خپل نه دی پرخې، دوی مونږ په خپل دوی را ماتو او کته کوي اجازه ورته نه ورکو. د مند لپاره مې دا پیشنهادونه دي چې په اول ګام کې دوی هیڅ کله نه هیله نشي، په هر ځای کې چې یاستې، هر څوک چې یاستې، امید درته کولی شي، خوشحالي او راتلونکي ته کتنه درته کولی شي، نوې دروازې خلاصې کی.
درنو مېلمنو، تاسو نه یو نړۍ مننه کوم چې راغلی او په بحث کې مو ګډون وکړ.
خیر اوسئ.
د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پلو یو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
دسترګو بلا واخلم. دستر کو بلا وقت ما جانا نہ زما ود زکرار راشا مہربان زما تور لسپینہ